شما نظر شماست.
احمد چې برم د ازادي راډیو د شپږو بجو د خبرونه دا اوریدونکي هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم. خبرونه د کډوالو لپاره د جرمني د حکومت کمشنر لدی هیواد د حق او افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کړي چې د دوبی د رخصتیو لپاره افغانستان ته ځي. یواخیم سټامپ دا څرګندونه دغه تازه راپور په خبرګون کې کړي چې وای په جرمني کې ډیره زرګونه افغان پناه غوښتون کې د دوبی رخصتي په افغانستان کې تیروي. شغل سټامپ ویل جرمني باید نړیوالي وګړ پالنې ترشمن بي، خو د هغه په وینا دا هیواد احمق هم نه دی. دا راپور د یورپین کانزرویټیف په نوم په پانی پرون د جرمني د آر ټی ایل تلویزیون په حواله خپور کړ. په راپور کې راغلي چې دا رسوایی د مهاجرونو د مخالفو ګوندونو هغه استدلال پیاوړی کوي چې وایي ډیری کډوال د جرمني د مهاجرت له سیستم څخه ناوړه استفاده کوي او یوازې په ګټو پسې لویدیځې اروپا ته ځي. په ترکمنستان کې د ټاپي پروژې مشر محمد مراد امانوف د دې پروژې د چارو د پرمختګ لپاره د طالبانو له حکومته د لا زیاتې همکاري غوښتنه کړې. د آذربایجان ترنګ خبري آژانس چې د منځنۍ آسیا او قفقاز اړوند خبرونه خبروي پرون راپور ورکړ چې ښاغلی امانوف د سرګندونې په افغانستان کې د ترکمنستان له سفیر خوجا اوزوف سره یو ځای د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په کابل کې په یو کتنه کې کړی دی. د راپور لمخي شغل متقی په دې کتنه کې ویلي دي چې د ټاپي د چارو پرمختګ د دوی د حکومت له لومړي توپونو څخه دی. د ترند آژانس راپور د شغل امانوف له قبل زیاتوي چې نو موړی وای د ټاپي د نلیکي د رغونې چارې د ترکمنستان له لوري د افغانستان تر سرحد پورې رسیدلې دي او د افغانستان په قلمرو کې د دې پروژې د پیل لپاره تیاری نیول شوی دی. د ټاپي لوی نلیکه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته رسوي. د دې پروژې د رغونې چارې د 2015 کال په دسمبر کې پیل شوې. د ګډو رسمي ورزشونو یا MMA افغان لوبغاړی عبدالکریم بدخشی تیر شپه د خپل تاجکستاني سیال آیت الله مومنوف په وړاندې ماتې وخوړه. په دې لوبه کې چې د ACA د سازمان لخوا د روسیې په پلازمېنه ماسکو کې وشوه، بدخشی په دریو راوندونو کې د امتیازونو په حساب ماتې وخوړه. کریم بدخشی له دې مخکې وو لوبې کړې وې چې دوه یې بایللې وې. پاکستانی چارواکي وایي چې پرون په بلوچستان ایالت کې د 15 کسانو مړی چې د برېښنا له ویستنې راځوړن شوی و موندلې دي. د چارواکو په وینا دا مړی پرون سهار د افغانستان ویران پولو ته نشتی د دالبندین شار د کالج په ودانۍ کې ترلاسه کړی دي. یو سیمه چارواکي عتیق شاه وانی فرانسفل سرجنټس ته ویلي دي چې دا کسان مخکې په ډزو ویشتل شوی او بیا راځړول شوی دي. نوموړی زیاتوي چې دا کسان به احتمالا د پنځشنبه پورې وشل شوی وي. بلوچستان د وګړو شمیرې چې د وګړو شمیرې د پاکستان د نورو ایالتونو په پرتله لږ دی، دغه وسلوالو ډلو ځاله ده چې ځینې د خپل واقعي او ځینې نور د سیمې له طبیعي زیرمو څخه د ډېرې ونډې غوښتون کړي. په دې سیمه کې تونلارې اسلام پالې ډلې هم فعال دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو.com کې اورئ. د بشری حقوقو د سر سازمان د ملګرو ملتونو غوښتنې چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونکو په اړه تحقیقات وکړي. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. پروزګان کې وچکالي پر کرهڼې منفي اغېزې کړې.
په دولت سم دغه غوښتنه د اورې د دمن راته بستا کې د دمن راته وته د ګورګر دو جمع او به توري به یې ځک
دا به هم واو.
ISKP continues to expand its activities.
د دایښ د خراسان ولایت څنګه د خپل فعالیتونو پراختیا ته دوام ورکړي.
په تفصیلي راپور کې دا واوري چې دایښ خراسان څنګه په افغانستان کې سکړي دي او څه تهدیدونه یې رامنځته کړي. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو د سر سازمان په افغانستان کې د بشری حقوقو د اوسنوي او تیرو سرغړونو د چیړنې لپاره د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا د اقداماتو غوښتنه کړې. د هیومن رائټس واچ د افغانستان د څنګ چیړونکې فرشتي عباسی د نړۍ له هغو دولتونو چې له طالبانو سره تعامل لري وغوښتل چې د افغانستان اوسنوي واکمنانو ته دا خبره ور یاد کړي. تفصیل په راپور کې.
د بشری حقوقونو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ د ملګرو ملتونو د بشری حقوقونو له شورا څخه غواړي چې د افغانستان د اوسنۍ او پخوانۍ بشری سرغړونو د څېړنې لپاره د یو ځواکمنه نړیواله اداره جوړه کړي. د دې سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي فرشتې عباسی پرون پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو درې مې کلیزې ته د اشارې په ترڅ کې پر خپل ایکس پاڼه په یوه ویډیوي پیغام کې وویل چې د بشري حقونو شورا د داسې یوې ادارې د رامنځته کولو اقدام پر روانه سپتمبر میاشت کې په خپله راتلونکې غونډه کې وکړي. اغلی عباسی پر مرستندویو هیوادونو غږ وکړ چې پر افغانستان واکمنو طالبانو ته د ټولو بشري سرغړونو په تېره د ښځو او نجونو پر وړاندې د تبعیض عواقب وریاد کړي.
Governments engaging with the Taliban should consider
هغه حکومتونه چې له طالبانو سره تعامل کوي باید دوی ته پرله پسې یادونه وکړي چې له ښځو او وینجونو او ټولو افغانانو سره د دوی ناوړه چلند نړیوالو قوانینو لمخې د افغانستان له مکلفیتونو سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا باید پر روانه سپتمبر میاست کې په خپل غونډه کې د داسې یوې ځواکمنې نړیوالې ادارې رامنځته کول ونه ځنډوي چې په افغانستان کې له بشري حقوقو د اوسنیو او تیرو جدي سرغړونو له ټولو مسؤولو کسانو سره حساب وکړي.
اغلی عباسی همدراز لمرستندویان غواړي چې د هغو افغانانو د لاسنیوي په هدف مرستې وکړي چې حقوق یې له خطر سره مخامخ دي او باید ژمنه وکړي چې د افغانستان د بشري بحران لپاره به دایمي حل لارې راوباسي. د زمري څلرویشتمه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو درېیمه کلیزه وه چې طالبانو د خپلې بریا د ورځې په توګه په درز سره ولمانځله. خود بشری حقونو نړیوالو او کورنیو ډلو او فعالانو یو ځل بیا پر طالبانو نیوکه وکړي چې په تیرو دریو کلونو کې د ټولو افغانانو خو په خاص ډول د نجونو او ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وویل چې افغانان له درې کلنې نه حل شوې نهیلۍ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې وویل چې طالبان له زده کړو د څوارلس لکه افغان نجونو په محرومولو سره د یو نسل راتلونکي له خطر سره مخامخ کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د میلیونونو افغان نجونو او ښځو هیلې مړاوې کړي دي او د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې وویل په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو په تیره د ښځو او نجونو حقونه د داسې یو رژیم لخوا چې مشروعیت نه لري تر پښو لاندې شوي دي. طالبان د دې او نورو انتقادونو په ځواب کې وایي چې د دوی حکومت د اسلامي شریعت په رڼا کې د ښځو نجونو او نورو د حقونو خوندي کولو ته ژمن دی.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په روزګان کې د وچکالۍ له امله د خلکو باغونه د وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي. کروندګر او بڼوال وایي سیندونه وچ شوي او حاصلات یې سخت زیانمن شوي دي. دوی دا ادعا هم کوي چې د اوبو د کمښت له امله کروندګر شنه جوار، ریبي او څارویو ته یې ورکوي. د روزګان شاوخوا 90% خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. په دې اړه راپور لرو.
دا د دیرش کلن رحیم الله دی چې له خپل بل ملګري سره د ترینکوټ شاراړوند د ابردی په سیمه کې د ترینکوټ سیند په منځ کې ساکن دي چې د خپل کښت او باغ لپاره اوبه ورڅخه راوباسي. د ترینکوټ دا سیند چې په میلیونونو جریبه حاصلخیز ځمکې او باغونه یې اوبول اوس وچ سوی دي او دغلته خلک په اکثرو سیمو کې خپل باغونه او کښتونه اوس د څاګانو او برمو په مرسته خړوبوي. رحیم الله ازادي راډیو ته وویل
د لامل د وچکلۍ د وره ډمونه مو نسته، ورود مو وچ دی و دغه پختای په دمځکه کې دغه د چانانو تکاجو دغه جواري مو کړی دی دغه په اوبو ګرد ورځ پختای د دولت سم دغه غوښتنه د وره د ډمونه راته بستا کې د ډمونه راته وته د ګور ګرد دو ژمه او به تورې به یې ځک چې وردا مې دغه بیا موږ دېته ضرورت نه لرو ورور دغه مې د دولت سره د حکومت سره دغه غوښتنه.
محمد داوود بیا بل کروندګر او بڼوال دي چې د خپل باغ د خړوبولو لپاره په ترینکوټ سیند کې ساکندلې دي. دی د سولري اندارو په مرسته وبره پورته کوي او خپل باغونه پرې خړوبوي.
دا د کښتګری کاروبار کوم د جواریم دادی وسوس مې دادی څا شروع کړې دي. حکومت سره دا یې له کوم چې موږ ته ډم راوتل دا د وچکالۍ عامل دي.
وچکلی یعنی ډیره ده
و وچکلی به خل ډیره ده و رسدل کښ کښتی تر څو غره دا دیوال پتی پر مخ باندې دا دی وچ وشتنه مداغه چې کومه کر سره وکیز مسر
په ویالو کې چې کومې په کم اندازه اوبه موجودې دي کروندګرو پرې نوبت کړي دي. هر بزګر ته په اونۍ کې یو ځل نوبت ورسیږي، هغه هم یوازې یو ساعت. سردار ولی شیراغا د اروزګان مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سفیدخار د سیمې اوسیدونکی دي چې سږ کال من یې د خپل شاوخوا 50 جریبه آبادې ځمکې څخه یوازې په نیم جریب ځمکه باندې بینډۍ او رومیان کرلی دي. شیراغا ته د همدې نیم جریب ځمکې د خړوبولو لپاره یو ساعت وخت ورکول کیږي چې په خبره نیمه دغه آباد مځکه هم په دومره وخت کې نه خړوبېږي.
د هول د دهقان یمه، دا شاوخوا د خپله وینې دمه د پالیس کرلی د چیر کلو په پرتله ډېر لږ دی. په حال ته ښه اوبه وي، خو اوس جغنم جواري هم په نور مځکې کرله. په ټوله مځکې کې ما پخوا شپږ خواره وخواره یو جواري اړوله، یو خواره نیم خواره ما شړی. دغه څه دغه قدر کې پالیس ما شش کال کرلی د نه اوبو د لاسه. ستونزو سره دوغونې مخامخ یم. پخوا به م وروره غنم کنه، اوس ورڅه کېدی شم خوړې د جوړه د لاسه. شش کال نه جواري شته، هېڅ شی نهسته. نو ډېر دغه څه د غلیه سره ډېر مخامخ مانا غنم شینسته.
د کروندګرو او بڑوالو ترڅنګ په اروزګان ولایت کې نور عام خلک هم په کورونه کې د څښاک د اوبو له کمښت سره مخ دي. په ډیرو سیمو کې په کورونه کې څاګانې وچې سوي او یا هم اوبه ډېرې زیاتې کمې سوي او لاندې تللې دي. ډېر خلک په کورونه کې د څاګانو د وهلو توان هم نه لري، ځکه چې عادي برموهنکي شرکتونه له 40 څخه تر 1 لک افغانۍ پورې پیسې غواړي. د اروزګان ولایت لپاره د طالبانو د کرنې او مالداری ریاست ویان عبدالمنان فاروقی هم مني چې په دغه ولایت کې سږ کال بیا هم ځمکې وچکالۍ ځپلي، خو ادعا کوي چې دوی په ګڼو سیمو کې چیک ډمونه جوړ کړي او پلان لري چې ګڼ نور چیک ډمونه هم جوړ کړي. دوی وایي پلان شته چې ډېر ژر به د غاجان بند هم جوړ شي.
کله چې هوا پر تودېدو شي نو د اوبو له کمښت سره اروزګان ولس مخامخ شي. چې دې لپاره موږ تل هڅې روانې ساتلې دي او تل هڅې همدا کوو چې د دې د اوبو د ذخیره کول لپاره چې هغه چک ډمونه ورته ویل کېږي، واټر شټونه ورته ویل کېږي، چې دغه موږ جوړ کړو او دغه سیلابي اوبه رامهار کړو. نو انشاءالله پلان مې هم دا دی چې د وزارت مقام سره مې دا خبره شریکه کړې. د وزارت مقام هم انشاءالله اطمینان په دې حق لره کړی دی چې موږ تاسو ته بودیجه درلیږو د چک ډمو پر مورید باندې.
اروزګان ولایت د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 90% خلک په کرنه او مالداری بوخت دي او له همدې لارې خپل اقتصادي چارې پوره کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په غزه کې د اوربند په هدف خبرې پرون په دې هیله پای ته ورسېدې چې بیرته به یې ژر سره پیل کړي. په پرونیو بحثونو کې ښکېل اړخونو د امریکا پر نوې طرحه چې اساس یې پخوانۍ موافقې وي خبرې وکړې. تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
په غزه کې د اوربند په هدف خبرې پرون وځنډېدې، خو ښکېلو خواوو موافقه وکړه چې د قطر په پلازمینه دوها کې د خبرو لړۍ به د دوشنبې په ورځ بیا پیلوي. د دې خبرو هدف دا دی چې په غزه کې د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ اوربند وشي او اسرایلي برمته خوشي شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن چې هیواد یې له اروپایي ټولنې سره په ګډه حماس یوه تروریستي ډله بولي، ویلي دي چې د سولې یوه موافقه ډېره نږدې شوې ده. متحدو ایالتونو، قطر او مصر چې د روانو خبرو منځګړتوب کوي پرون په یو ګډ بیان کې وویل واشنگتن یو نوې طرحه وړاندې کړې چې اساس یې د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې مطرح شوي مسایل دي او د ښکېلو خواوو ترمنځ اختلاف په داسې یوې طریقې سره کموي چې ښایي نتیجه یې د یوې موافقې تطبیق وي. بیان زیاتوي اوس داسې یوې موافقې ته د رسېدو لاره اواره شوې ده چې نتیجه به یې د خلکو د ژوند ژغورنه، د غزې خلکو ته د بشري مرستو رسول او په سیمه کې د کړکېچ کمول وي. په ګډ بیان کې دا یادونه هم شوې ده چې منځګړي به پر روانو ورځو کې پر دې طرحې کار ته دوام ورکړي. یو اسرائیلي چارواکي ویلي دي چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به د دوشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره وګوري او په دې اړه به خبرې ورسره وکړي. په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو په هدف د خبرو وروستی پړاو د پنجشنبې په ورځ پیل شو او پرون ناوخته پای ته ورسید. په دې خبرو کې حماس ډله په مستقیم ډول نه و حاضره، خو استازی د خبرو د پرمختګ له جریانه شیبه په شیبه خبرېدل. د حماس یو جګپوړي چارواکي عزت الرشق رویټرز خبری آژانس ته وویل چې اسرائیلو د تیرو خبرو پر موافقو عمل نه دی کړی. د رویټرز د راپور له مخې د دې خبرو پر مهال په متنازع بحثونو کې د اسرائیلو دا ټینګار چې وایي سوله یوازې هغه مهال ممکنه ده چې حماس ډله له منځه ولاړه شي، او د حماس دا خبره چې دوی موقتی اوربند نه بلکې یوازې دایمي اوربند مني شامل و. د احتمالي موافقې د دوام موده د اسرائیل په زندانونو کې د فلسطینی بندیانو او همدارس د اسرائیلي برمتو شمیر او هویت چې باید دواړه لوري یې خوشي کړي، د غزې او مصر ترمنځ د سرحدي سیمې کنټرول، او په غزه کې دننه د فلسطینی وګړو آزاد تګ راتګ د خبرو د دې پړاو نور لانجمن مسایل وو. د غزې جګړه تیر کال د اکتوبر په اوومه وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې د اسرائیلو پر قلمرو برید وکړ. نږدې 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نورې برمته کړل. اسرائیلو په ځواب کې د غزې پر ترنګه هوایي او ځمکني پوځي عملیات وکړل چې په ترڅ کې تر دې دمه له 40,000 ډېر فلسطینیان وژل شوي دي. اسرائیل وایي چې د حماس ډلې 1,000 وسله والې وژلې دي.
د اوکران یو جګپړې پوځي قمندان وایي چې اوکراینی ځواکونه د روسیې په کورسک ښار کې پرمختګ ته دوام ورکوي. ډګر جنرال الکساندر سیرسکی پرون د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی سره په ویډیوي کانفرنس کې د څرګندونو پر مهال وویل چې د اوکراین د پوځي یرغلي ځواکونه جګړې ته دوام ورکوي، او په ځینو استقامتونو کې د 1 او 3 کیلومترو ترمنځ پرمختګ کړی دی. نوموړی زیاتوي چې په ټوله کې وسیط د اوکراینی ځواکونو په اداره کې دی، او ټول تدابیر له مخکینی پلان سره سم عملي کیږي. جنرال سیرسکی د اوکراین د سرحد په شاوخوا 1.5 کیلومتر کې د کورسک په مالایا لوکینیا سیمه کې د نشاتو خبر ورکړ. دا اعداد خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوی. همدارس کرملین په لور رسنیو خبر ورکړی چې اوکراینی ځواکونو پرون په کورسک سیمه کې یو مهم پل هم ویجاړ کړی دی. د روسیې د ولسمشر همکار او د امنیت شورا مشر نیکولای پاتروشف د تیرې پنجشنبې په ورځ ازویستیا ورځپاڼې ته وویل چې د اګست 16 د روسیې پر لویدیځه کورسک سیمه د اوکراین یرغل د ناټو په مرسته پلان شوی و.
راپورونه مرکې او اوریدونکي.
ځینې شنونکي وایي د داعش ډلې د خراسان ولایت څانګې د خپلو فعالیتونو د تبلیغاتو او د نورو غړیو د ګمارنې لپاره مجازي نړۍ ته مخه کړې ده. د داعش دغې څانګې پر افغانستان د طالبانو د 3 کلونو په واکمنۍ کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی. که څه هم طالبان د داعش ډلې د پیاوړي حضور خبرونه ردوي، خو پوځي قمندانان او شنونکي وایي داعش ډلې د طالبانو په واکمنۍ کې وده کړې. دا هم په دې اړه تفصیلي راپور.
د ملګرو ملتونو پر بندیزونو د امنیت شورا د څار کمیټې په جولای میاشت کې په یو راپور کې وویل د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان د القاعده شبکې او داعش په څیر افراطي ډلو په خوندي ځای بدل شوی دی. په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان ولایت څانګې د موجودیت په اړه د اندېښنو ترڅنګ بله اندېښنه په مجازي نړۍ کې د دغې ډلې حضور دی. دغه ډله هڅه کوي په ځانګړي ډول تنکي ځوانان د تبلیغاتو او د دوی له مذهبي احساساتو په استفاده خپلو لیکو ته جلب کړي. د ملیټنټ وایر په نوم د تخصصي ویپاڼې بنسټګر لوکاس ویبر وایي چې د داعش خراسان څانګې هڅه کړې چې د بلې هرې ډلې برخلاف په بیلابیلو ژبو تبلیغات وکړي.
ISKP continues to expand its activities.
د داعش د خراسان ولایت څنګه د خپل فعالیتونو پراختیا ته دوام ورکړي، او په ورستیو کې یو ترکی ژبه رسنۍ او یو مجله په تاجکی ژبه تاسیس کړي دي. د داعش د څنګه خپل محتویات د ټولنیزو شبکو او د پیغامونو د اپلیکیشنونو په ګډون په څو شبکو کې خپروي. دغه ډله د جهادي رسنیو کلتور دود کوي او خپل پلویان هڅوي چې تبلیغاتي محتوا په مستقلانه ډول
مسکو ته نږدې د مارچ میاشتې د 22 نیټې خونړۍ حمله د دې سبب سوه چې د داعش د خراسان ولایت څانګه یو ځل بیا د نړۍ د رسنیو په سرلیکونو کې راسي. په هغه حمله کې لږ تر لږه 144 کسان ووژل شول چې داعش یې پر غاړه واخیسته. امریکایي چارواکو تر دې حملې وروسته ویلي دوی داسې استخباراتي معلومات لري چې د مسکو برید د داعش د خراسان ولایت څانګې لخوا سوی دی. په روسیه کې د تاجکستان لږ تر لږه 4 وګړي په دې برید کې په لاس لرلو تورن سوي دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د تاجکستان څنګه خبريال طاهر سفر د تاجکستان د چارواکو په حواله وایي د دایښ لیکو ته د تاجکستان د پام وړ وګړي جلب سوي دي.
د تاجکستان د لوی څارنوالۍ یو چارواکي په دې وروستیو کې ویلي چې له داعش سره د تاجکستان د یو ځای شویو کسانو 90% یې د انټرنیټ او ټولنیزو شبکو له لارې جلب شوي دي. د څارنوالۍ د استازي محمد رضا خلیفایف په وینا په دې ډله کې په 15 هغه کډوال دي چې د روسیې پر خاوره د افراطي سازمانونو لیکو ته جلب شوي او د دوی په وینا ډیری یې د تاجکستان نالوستي ځوانان دي چې د ناڅرګند د پښتنو لپاره د جواب ترلاسه کولو په نیت بیلابیلو دینی عالمانو او ټولنیزو شبکو ته مخه کوي او بالاخره د افراطي تبلیغاتي سازمانونو په جال کې کیږي.
داعش یا د اسلامي دولت ډله د یوې ترهګري ډلې په توګه پیژندل کیږي او د خراسان څنګه د افغانستان او پاکستان په ځینو برخو کې فعالیت لري. لوکاس ویبر وایي د داعش د خراسان ولایت څنګه دغه راز خپل هڅې ګړندۍ کړي چې خپل پلویان له افغانستان څخه بهر په لویدیځ کې تاوتریخوالي ته وهڅوي. هغه زیاته کړه
د داعش خراسان څنګ د خپلو بهرنیو عملیاتي چارو قابلیتونه د پام وړ زیات کړي او په ایران، ترکیه او روسیه کې ځینې بریدونه کړي او همدارازې په افغانستان کې دننه بهرنۍ منافع په نښه کړي چې دا یې د سیمه ییزې او نړیوالې تګلارې یوه برخه ده.
د امریکا د مرکزی قومندانۍ یا سینټکام قومندان جنرال مایکل کوریلا په مارچ میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې د ځپلو لپاره د طالبانو هڅې کافي نه دي. د راپورونو له مخې ثناءالله غفاري چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی له 2000 میلادي کال راهیسې د داعش د خراسان ولایت څانګې مشري کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د هغه د نیولو پر سر د $100 million انعام ټاکلی دی. رویټرز خبری اژانس د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې 29 غفاري تیر کال په افغانستان کې له ټپي کېدو وروسته پاکستان ته تښتېدلی او ګمان کېږي چې د بلوچستان په سرحدي ایالت کې پټ وي. د 2021 میلادي کال د اګست پر 26 د کابل هوایي ډګر ابي دروازې یا ابي گیټ ته څیرمه خونړۍ حمله چې په نتیجه کې لږ تر لږه 170 افغانان او 14 امریکایي پوځیان ووژل شول کابل ته د طالبانو له ننوتلو وروسته په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څانګې لومړی لوی برید و. داعش ډلې له هغه وروسته په افغانستان کې د ځینو نورو خونړیو بریدونو مسؤلیت هم منلی چې په هغو کې د بلخ ولایت پر مقام حمله چې د بلخ لپاره د طالبانو والی محمد داود مزمل پکې ووژل سو، په کابل کې د چینایانو پر هوټل برید او په کابل کې د روسیې پر سفارت برید شامل دی. د امریکا متحده ایالاتونو د اسلامي دولت ډله د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي او په 2010 میلادي کال کې په عراق او سوریه کې د داعش ډلې د ماتې په مناسبت د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې د داعش پر ضد د بمونو مور په نوم تر ټولو لوی بم چې 9 وغورځاوه. د امریکا دفاع وزارت هغه وخت ویلي و چې دغه بم د هغو سمڅو او تونلونو په نښه کولو لپاره کارول سوی چې د داعش وسلوال پکې پټ وو. د امریکا مرکزی قومندانۍ یا سینټکام د جولای میاشتې پر 18 وویل چې داعش هڅه کوي په عراق او سوریه کې بیا په پښو ودرېږي او په دغو دوو هیوادونو کې د بریدونو شمیر د تیر کال پرتله سږ کال په 2 کېدو دی. د اسوسییټډ پرس خبری اژانس د راپور له مخې د امریکا مرکزی قومندانۍ په یو بیان کې ویلي چې داعش د 2014 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په عراق او سوریه کې د 135 بریدونو مسؤلیت منلی دی. طالبان کله وایي چې داعش ډله په افغانستان کې کمزوري سوي او ماته سوي ده، کله بیا په افغانستان کې د داعش ډلې له حضور څخه انکار کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د جولای میاشتې پر 13 ادعا وکړه چې داعش په افغانستان کې حضور نه لري. متقی ویلي د داعش مرکزونه باید له افغانستانه بهر ختم سي.
پر نړیوالو غکو چې د داعش او د تورته ډلو مرکزونه باید له افغانستانه د باندې سیمو کې له منځه یوړل شي. که دا کار ونه شي زیان یې ټولو ته اوړي، لکه څنګه چې موږ او تاسو ولیدل.
خو ځینې شنونکي د طالبانو دغه ادعا له واقعیت څخه لرې ګڼي. په بریتانیا کې د نړیوال امنیت او تروریزم په څانګې کې د پوهنتون استاد عارف سهر وایي د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د داعش حضور یو جدي ګواښ دی.
داعش هڅه کوي د افغانستان په شمال کې نفوذ وکړي او په لومړي ګام کې د منځنۍ آسیا هیوادونو امنیت وننګوي او له غزایه په راتلونکي ګام کې د روسیې او چین ګټو او نفوذ ته جدي ګواښ پېښ کړي. نو د داعش موجودیت او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د داعش پراختیا کولی شي یو ډیر پیچلی سیمه ییز او له سیمې اخوا خطر پېښ کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر کال په افغانستان کې د داعش د فعالیت د دوام په اړه د اندېښنې د څرګندونو په لړ کې په یو بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څانګې د جنګیالیو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر له 4000 څخه تر 6000 پورې اټکل شوی دی. د پوهنتون استاد عارف سهر وایي ټولنیز رسنۍ د داعش لپاره د جنګیالیو د ګمارنې او داعش ته د مالي سرچینو د برابرولو یوه مهمه وسیله ده. هغه په مجازي نړۍ کې د داعش مخ په زیاتېدونکی حضور د اندېښنې وړ ګڼي.
څومره چې په مجازي نړۍ کې د داعش حضور زیات شي په هغه اندازه د امنیت او نړیوال امنیت ګواښونو کچه هم زیاتېږي او داعش په دې برخه کې په خورا بریالیتوب سره له بېلابېلو اشخاصو او د بېلابېلو ډلو د نارینه ښځینه ځواکونو کار اخیستی او له څو ژبو یې کار اخیستی تر څو وکولی شي خپل عملیات په بریا ترسره کړي.
د داعش خراسان ولایت څنګه په 2015 میلادي کال کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستاني طالبانو د پخواني قومندان حافظ سعید خان په مشرۍ د ناراضو پاکستاني طالبانو لخوا جوړه سوه. وروسته یې خپل فعالیتونه د افغانستان ننګرهار، کونړ او جوزجان ولایتونو ته وغځول. کتونکي په دې باور دي چې د داعش د خراسان ولایت څنګه اوس د افغانستان په دننه او بهر کې د داسې بریدونو توان لري چې د رسنیو په سرلیکونو بدلیږي. فاینانشل ټایمز رسپانی د مارچ میاشتې په وروستیو کې د جرمني د کورونیو چارو د وزیر نانسی فیزر له قول لیکلی چې داعش ډله یې په جرمني کې تر ټولو لوی ګواښ بللی ده. په بلجیم کې څارنوالانو په جولای میاشت کې وویل چې د داعش د خراسان ولایت څانګې درې مشکوک غړي په رسمي توګه د یوه ترهګریز برید په پلانولو تورن سوي دي. د بلجیم د څارنوالۍ دفتر ویلي چې مشکوک کسان له 4 نورو وګړو سره په بروکسل او نورو ښارونو کې نیول سوي دي. جنرال کوریلا د مارچ میاشتې په لومړیو کې امریکایي سناتورانو ته خبرداری ورکړی و چې د داعش خراسان ولایت څنګه کولی سي چې له 6 میاشتو په کمه موده کې له افغانستانه د باندې پر امریکا او لویدیزو ګټو بریدونه وکړي. د جولای میاشتې په وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د هغو معلوماتو په بدل کې د 100 میلیون ډالرو انعام اعلان وکړ چې د داعش د خراسان څانګې د مالي شبکې د ګډوډۍ سبب کیږي. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي چې د داعش د خراسان ولایت څنګه په افغانستان کې دیره ده او د طبیعي زیرمو له استخراج په ځانګړې توګه په ننګرهار کې د تالک کان د غیر قانوني استخراج او له افغانستانه بهر د قاچاق له لارې ډیره ګټه اخلي.
ستاسو له پیغامونو
محمد الله د چین ولسوالۍ اوسیدونکی ما او درې کاله کېږي چې طالبان حاکم شوي دي دلته راغلي دي او د جینکیانو پانتونونه بند دي، مکتبونه بند دي او خلک ټول خلک مایوسه دي. څوک ایران نه ځي، څوک پاکستان نه ځي، ځکه چې غریبي ده، ټول خلک مایوسه دي.
لومړی دا چې موږ په تېر حکومت په پاوز باندې په ملي بیرغ او ملي سرود دا څه و چې موږ د لاسه ورکړی دی او ډیری ولس پر همدې باندې طالبان څخه خفه هم دی چې دوی حداقل د ملت هغه ملي ارزښتونه پایمال کړل او دوی بابیزه وګڼل. پر هغې ولس ترې خفه هم دی، لکه پوځ حداقل لومړیو کې دوی دا ویل چې موږ پخوانی پوځیان بیرته راغواړو او دندې ورکوو یا بیرته په پوځ کې داخله وو، چې دا یې ونه کړل.
لکه څرنګه چې په افغانستان کې د طالبانو لره تک څخه درې کاله پوره کیږي او متاسفانه د افغانستان حالت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی، که له اقتصادي پلوه وي که له فرهنګي پلوه وي. اوس زموږ هیواد د نړۍ په کچه له تر ټولو وروسته پاتې هیوادونو څخه ده او موږ په هیڅ برخه کې موږ له نړۍ څخه رقابت نشو سره کولی. د غدرې کله کې چې پنځونو باندې د مکتبونو او پانتونو دروازې تړل شوی دی او دوی ته د کار اجازه نسته، ازادي بیان ترې اخیستل شوی ده او هیڅ پرمختګ هم په دې برخه کې نه رامنځته شوی.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
دا سجل ورو ته یو شمېر اوریدونکو څرګندونه مو اوریدي. د دې سات په خبرونه کې وړاندې د ځوانانو پروګرام تاندې څنګ لرو خو مخکې تر دې چې د خبرونه ته مخه کړو شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې لنډ خبرونه د کډوالو لپاره د جرمني د حکومت کمشنر له دې هیواده د هغو افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کړې چې د دوبي د رخصتیو لپاره افغانستان ته ځي یواخیم سټامپ دا څرګندونې د هغه تازه راپور په غبرګون کې کړې چې وایي په جرمني کې ډېره زرګونه افغان پناه غوښتونکي د دوبي رخصتۍ په افغانستان کې تیروي ښاغلی سټامپ وویل جرمني باید نړیوال وګړپالنې ته ژمن وي خو د هغه په وینا دا هیواد احمق هم نه دی دا راپور د یورپین کنزرویټیو په نوم پاڼې پرون د جرمني د آر ټی ایل تلویزیون په حواله خپور کړ تر اوسه شاوخوا شپېته زره افغان کډوال داسې پاسپورټونه لري چې ابي پاسپورټونه ورته وایي هغو افغان کډوالو ته دا پاسپورټونه ورکول کېږي چې د هویت بل سند نه لري دوی په همدې پاسپورټونو افغانستان ته سفر کړی ترکمنستان کې د ټاپي پروژې مشر محمد مراد امانوف د دې پروژې د چارو د پرمختګ لپاره د طالبانو له حکومت څخه د لا زیاتې همکاري غوښتنه کړې د آذربایجان ترند خبري آژانس چې د منځنۍ آسیا او قفقاز اړوند خبرونه خپروي پرون راپور ورکړ چې ښاغلی امانوف د څرګندونې په افغانستان کې د ترکمنستان له سفیر ښاغلی اوزوف سره یو ځای د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر احمد خان متقی سره په کابل کې په یو کتنه کې کړی دی د راپور له مخې ښاغلی متقی په دې کتنه کې ویلي چې د ټاپي د چارو پرمختګ د دوی د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی د ټاپي لویه نه لیکه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته رسوي د دې پروژې د رغونې چارې د 2015 کال په ډسمبر کې پیل شوې پاکستانی چارواکي وایي چې پرونی په بلوچستان یالت کې د 15 کسانو مړی چې د برېښنا له وستنې راټوړن شوی وو موندلی دی د چارواکو په وینا دا مړی پرون سهار د افغانستان ویران پولو ته نږدې د دالبندین ښار د کالج په ودانۍ کې ترلاسه کړی دی یو سیمه ای چارواکی عتیق شاه وانی ترانسفر سرجنټ ته ویلي چې دا کسان مخکې په ډزو وشتل شوي او بیا راځړول شوي دي نوموړی زیاتوي چې دا کسان په احتمالا د پنجشنبې په ورځ وشل شوي وي
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
وای خدای توکل مختلار شه مالتات چې خدای توکل مخ ته تلې چی د کړي وظیفې په تحصیل په هر څه کې به تاسو پلان ولري
په کابل کې یو خنځی دی استاد څنګه خبرې مو ورده چې ویلې ځینې ملګری د ژوند چارو ته هیڅ کوم محل ویش او پلان نه لري بی پلان او بی هدف ژوند کوم ستونزې رامنځته کوي
بی پلان ژوند معمولا ذهني ګډوډي رامنځته کوي ذهني فشار لاندې سړی راځي حیران چې زه اوس څه وکم درس وایم مطالعه وکم ډوډۍ وخورم تفریح وکم سفر وکم کم مضمون وایم چی شی وایم یعنی دنه بدلاره ورکه
نن امدا موضوع چې موږ ملتیا موکړي قدر من اوتونکو تجربه خودلې چې کچېرې موږ د ژوند هرې چارې ته پلان ولرو نو اهداف ته په اسانۍ سره رسیدلی شو پلان درلودل د ټولو خلکو په تیر بیا د ځوانانو لپاره چې د ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري ډیر اړین دی په کابل کې د یو ښوونځي استاد څنګه د پلان د ارزښت پاکله وایي
په ژوند کې چې اول یو هدف ونه لري کنه یو پلان نه لري نو څنګه پرمختګ کولای شي چې یو تقسیم اوقات ونه لري ته څنګه د ژوند هغه روزمره کارونه د منظم کولای شي ته بند باید یو پلان ولري چې یو ځای ته ورسېږي که پلان نه وي هدف ته نه رسېږي ما خپل په ژوند کې ډېر پلانونه لرلو باور وکړئ چې د پانتون په دوران کې ما ځان ته دومره پلان جوړ کړی او دومره چیني هدف نه و په ژوند کې بهترین څه ځوانانو لپاره پلان دی که پلان ونه لري هدف ته نه رسېږي باید یو پلان ولري چې خپل هدف یعنی هغه خپل ټارګټ شوی ځای ته ځان ورسوي کنه. نو په ژوند کې پلان ډیر مهم دی. زما هر کار اته روزمره مثلا د کور کارونه زما پلان لري چې باید په کوم پلان وشي، نن باید زه کوم کارونه وکم او باید کوم کارونه باید سبا ته پاتې کړم، هغه کومې چې مهمې دي باید نن وکم، چې کوم مثلا ډیر ضرور نه باید زه هغه سبا وکم. همداسې د ژوند په تګلاره کې، د وظیفې په تحصیل په هر څه کې باید یو څه پلان ولري. چې پلان ونه لري هېڅکله مخته یعنی تګ نشي کولی، ځکه یو څه خنډ درته پیدا کېږي. ځکه تم چې یو هدف ته ځان رسوي باید د هغې لارې هغه خنډونه هغه هر څه باید په ځان ومنې، هغې لپاره داسې یو قدم واخلي چې ته هغې خنډ سره مخامخ نه شي، بلکې باید مبارزه ورسره وکړي. ځکه په ژوند کې ډېر خنډونه دي، ډېر مشکلات دي، ډېر ټیټ پاس لري ژوند. هر لپاره باید تاسو یو پلان ولري. که پلان ونه لري یو څه د مخې ته راشي نو بیا ورسره څه کوي؟ یو څه مشکل درته پېښ شي بیا څه کوي؟ چې لامل پویم شو چې په دې لار کې راسته دغسې یو مشکل شته دی، اما پلان ورته نه نیسي، ورته یو څه کار نه کوي، د هغې د حلولو لپاره یو اقدام نه کوي، طبعا چې ورسره مخکې خو ډېر خنډونه درته مخامخ کوي.
له څانګې څخه مې پوښتلي چې آیا دا کومه داسې ملګری لري چې هغه د پلان له مخې مخکې نه ځي؟
والله شته دی، ډېر شته دی. یو همدا اوس ما ورسره چټ کولو پی څنګه ورکه یې مال، بس د ژوند مشکلات دي، دا شیان دي، پیسې کوي بابا وای خدای توکل مخ ته لاړ شه، مال تات چې خدای توکل مخ ته تللی چې دې کړي ویسه کوي، یس نم ژوند په کولو نه ارزیږي چې څه سره مخ شو هغه به وشي. ټول همداسې شوي دي، یس نم څه خو ملاس ته نه راځي، نو څه له ځان ورته وخورو، همداسې به مخامخ ورته لاړ شو. هغه خبره د وظیفې په هکله وکړه نه، وی چې وظیفې څنګه وکړه، مال چې یو انګلیسي باید سم شي، یو داسې مشکلات دا باید حل کړم، بیا لغې نه یو ښه وظیفه پوزیشن زه اخیستی شم او کوشش هم لرم. ماته وی نه مړه ځان خورې تر څو چې ته درس وایې، او داسې کوي وسې کوي، مخامخ ورزه چې وشو وشو وی که ونه شو ونه شو. پلان ډېر مهم دی. که پلان ونه نیسي په ژوند کې ډېر مشکلات سره به ورکوي. زه یو ځل یعنی نه مې آمادګي و ورته، یعنی زه پوهېدم چې هماغه سوالونه دغسې پوښتنې دغه انټرویو سره زه مخ کېږم، دغه خبر سره زه مخ کېږم، دغسې مشکل سره زه بدل ته مخ کېږم. خو بیا مې مالځی په کیسه کې باور وکړه چې هماغه څه مې ویلي وو، هماغه څه وشو، همالته زه پاتې شوم، همالته زه سایلن شوم. ما ورته وویل که اوس به ما ورته درس ویلو، هماغه سوال به مې تحقیق کولو، اوس به زه کامیاب کېدم، ولې د څه پاتې راغلم. په هر هر کې باید ځان ته پلان ولري، اته روزمره کارونو ته باید هغوی پلان ولري. پاتې شوه د یو پوزیشن له خاطر، یو ځای رسېدو لپاره، یا تحصیل لپاره، هر څه هغوی ته خو باید بالکل دقیق پلان ولري. نو کوشش وکړي د ژوند په هر اړخیزه کې ځان ته پلان ولري، ځکه ماته یو ځل تجربه شوی دی او زه دې کې پاتې راغلم. زه غواړم د ژوند په هر اړخیز کې ځان ته پلان ولرم، نو بې پلانه دې مخته لاړ نشي.
حضرت بلال ولی زاده هم داسې ځوان دی چې په ژوند کې پلان درلودلو ته ډیر ارزښت ورکوي. هغه د ځان پاک لوي،
زه خو هر کار ته خپل یو پلان جوړوم، ځکه به پلان چې مخته لاړ شم خامخا زه پکې بندېږم، فیل کېږم پکې. نو د هغې لپاره یو منظم پلان، یو منظم کوشش کول ورته خپل پلان ته خپله رسېدل دي. او که چېرې پلان په ژوند کې نه وي، سر به خوده لاړ شي، نو خامخا ته له مشکلات سره مخ کېږي او ته نتیجه نه سې لاسته راوړلی، ځکه یو ورځ پکې ستونزې ډېرې وي، نو ستونزو سره مخ کېږي، خامخا مخ کېږي. که چېرې په ژوند کې هر سړی خپل منظم پلان ولري، نو هغه کولی شي چې کامیاب شي. مونږ پخوا لکه داسې خاص پلان به ژوند ته نه درلوده، هیڅ اهداف مو په ژوند کې نه وه تعین کړي. وایي دا درته واقعیت له زړه نه وایم، مونږ ته یو مورال پیدا شو، نو هغه مورال د دې لامل شو چې مونږ ځان ته اهداف تعین کړو. او نن الحمدلله یعنی د پانتون آخري سمستر مې د اتم سمستر نتیجه راووتله، په 90% سره با خپل اووم سمستر پاس کړ. نو دا خپل په دې دا مونږ په دې دلالت کوي چې مونږ یو منظم پلان لرو، ورته کوشش کوو، زحمت کوو، خواري کوو. او هم چنان همداسې په کاروبار روزمره ژوند کې هر هغه څه ته مونږ د سهار نه تقسیم اوقات جوړوو چې کوم څه چې مونږ ضرورت لرو، هغه ته سهار نه مونږ تقسیم اوقات جوړوو، په منظم ډول ورته رسیدګي کوو، ورته وخت ورکوو.
ډیره زیاته مننه. تاسو ډیرې ښې خبرې ته اشاره وکړه، هغه د تاسو د تحصیلي برخه کې د پلان جوړول و، او تاسو دا هم وویل چې 90% نمرې تاسو وګټلې. درته وایي چې همدغه پلان لږ تشریح کړه، څه رقم پلان دې جوړ کړ؟ ورته
په ابتدا کې چې مونږ کله پوهنتون ته ورغلو، نو لومړی سمستر و، هیڅ داسه ور سره آشنا نه او استادانو سره آشنا نه او ماحول سره آشنا نه نو استادانو بچ کوم سویل زمون مغزبه پیکا حتی فکر نه کو صحیح د دې په خاطر مونږ به ځان سره فکر وک چې مونږ باید څنګه اوس وکول شو چې دلته باید خلکو سره آشنا سو او اجتماعي ژوند وک د دې په خاطر باندې مونږ ځینې کورسونه تعقیب کړ نور په کور کې مطالعه مو شروع کړل کوم کتابونه کوم سچ مونږ روزمره په پانتون کې منظم ډول باندې استادانو له هغه تدریس مونږ ته استادان تدریس ول نو دغه د پاره مونږ روزمره وخت ما ورته وټاکل نیم سات ما ته کوم مضمون چې سخت ما به دغه لپاره یو سات وخت تاکه کوم مضمون به چې لږ آسان او دې لپاره ما نیم سات یا شل دقیقې د مطالعې لپاره وخت ورته تاکه نو همدغه مطالعه د دې باعث و چې زه روز مره په پانتون کې مختلف سم په لومړي سمسترونو کې ما فیصدي دوه او یو او یو بیا روز چې ما کله خپل پلان ځانته پلان جوړ کړ ترتیب مې وکړ نو سخت مضامینو تمام ډیر وخت ورکوه ډیر مطالبه پکې کوله نو بیا زما فیصدي اتیا وته وختاله په تیر سمستر کې ما ډیر زحمت وخت کمال چې زه د عمومي فیصدي باندې کار وکم نو سلور نوې فیصدی مالا سره وړه نو الحمدلله ډیر ترې راضی وم یعنی په دې زموت مینه سم چې کچیر ته اهداف تعین کړې کوشش ورته وکي نو هیڅ لري نه چې ته به بریالی کېږي د غوسنی سمستر کې چې پرون نو ورته مرزه نتیجه راوته ما 9.2% لاس سره وړه نو دغه لپاره مونږ منظم پلان دا درلو چې مونږ وخت ورته ټاکه وخت مو ټاکه سخت مضمونونه ته ډیر کوشش کوو کورسونه مو تعقیبول او آسان مضامینو ته به مو په کور کې مطالعه کول او یا په دکان کې یا د کاروبار په ځای کې مطالعه مو ورته ډیره کوله دا زما د کامیابی یو راز و
ملګری کسادی را تکولای شي چې بی پلان روان وي تقسیم اوقات ژوند ته نه لري او بل اخر بیا فار برخه کې دای نش کومه بدلی د سیم ملګری لري
کو دا وز درتم چې دغه وز دوه درې لکه مخکې ک چې داتا د ډیر د سی باور مونږ نشي د درې لکه مخکې زما سره څنګه وندای دا تقریبا د 1960 کلو د نوې مکتب نه فارغ شوی دا د مشکلات په اړه ویل چې کور کې داسې مشکلات لرم او هغه مشکلات یعنی دومره مشکلات ویل چې زما سر په درد شو نو ما ورته بیا وویل چې ورور ته باید یو منظم دی پلین ولر یو په دې نه کیږي چې ته د خپل ګیلې گزارې ماته وکي دغه د خپل د کور مسولیت دغه د کور مشکلات کده ژوند اقتصادي مشکلات دي کنور اجتماعي مشکلات دي دغه ته باید خپل حل لار پیدا کړي نو هغه ماته ویل چې څنګه حل لار پیدا کومره معلومه مکتب نه فارغ اسې وای وو ما ورته ویل مال ورته یو انګلیسي کورس کې یو شپږ میاشتې زحمت وخت نو ته کولای شې ډېر مشکلاتونه د خپل حل لاندې دا چې همغه کورس نه فارغ اسې ته وخت زحمت وخت کې خواري وکي همغه کورس کې ته بیرته وظیفه درکې په یو بل ځای کې کسته دات ولرې ته کولای شې انلاین تجارتونه وکي ډېر مختلف یعنی په هر اداره کې په هر ځای کې انګلیسي ته ضرورت ده کمپیوټر ته ضرورت ده نو دا خبرې مې ورته وکړې باور په خدای ډېر خوشاله هم سو او دا اوس راته ویل چې زنن شپه دا نن نه ورځم زه خپل پلار ته وایم چې ته ماته د کورس فیس برابر کا راتلونکي کال ته مال ته انګلیسي باید زده ولري حداقل کمپیوټر سره بلدتیا ولري تر څو ته اوس کولای شي خپل دغه مشکلات چې ته نن ماته وایې دغه ته خپل حل کې روزمره حل کې که چیرته ته درس وایې زحمت وخت کې نو ته به نه نتیجه لري نه نتیجې په صورت کې ته په خپل هر مشکل باندې قادر کېدای شي هغه ته حل لار پیدا کولای شي د تعلیم سره تعلم فکر هر څه زیاتیږي فکر روښانه کیږي نو دغه یو ځوان و چې په خپل ژوند کې ډیر زوریدل بیچاره کړیدل ډیر مشکلات درلودل نو داسې ډیر ځوانان دي چې نه امید به پلان غلري خو دوی یو کس ته ضرورت لري چې تر څو راهنمایي ورته وکړي دوی خپل باید دغه انګیزه ورته پیدا شي دغه انګیزه یو ضرورت پیدا شي چې دوی باید یعنی په خپل خپل ودرېږي نو ان شاء الله هر ځوان کولای شي چې په خپل خپل ودرېږي او روښانه راتلونکی ولري
bale راګرزو به تاسو خپل ژوند ته درته وایي چې اوس خو د پاندون په ورستی ټولګي کې یاستئ آینده ته څه پلان لري راتلونکی څه غواړئ چې وکړئ څه ډول پلان مو ورته سرلوسه طرحه کړئ دی
الحمدلله موږ سره د قمر خیریه بنسټ ملاتړ ده یعنی هغه مالی سپورټ زمونږ د سلور کلن سفر د پانتون دوره درته یادوم مو کوشش او هدف دا ده چې اوس انګلیسي ته مو ډیر کار کړی ده او انګلیسي هم زیات کوشش وکړو او عربي ژبه ورته خپل عزت کمه ما پوهنځی چې دا شریعت دی نو دې لپاره عربي ډیر مهم ده زه نور تر خیر سره را روان اوسو میاشتو کې ورته یو مکمل وخت ته نه وم چې یاد سهار ته د پانتون نه کله بیکار اوسم او یاد غرمې د ورځې په جریان کې یو ټایم برابر وم چې زه عربي زده کم چې کله بیا عربي زده کړم انګلیسي مې زده کړم خارجي سکالرشپونه لري نو دا غې د پاره مونږ ته مکمل داسې چانس ستاده چې مونږ دلته امتحان ورکو او مونږ کامیاب شو د روان خپل آینده د پاره ماستری د پاره د هیواد نه خارج لاړ سم ماستری وکړو موږ زیاتره کوشش په انګلیسي او په عربي باندې ده الحمدلله په پانتون درسونو کې کامیاب یو نه وازنه شي چې مونږ ډیر باید ور باندې فعلاً تمرکز وکړو هغه انګلیسي او عربي ده چې کولای شي مونږ د قمر سکالرشپونه څخه محروم نه کی دغه شان کولای شي پانتونونو کې زمينه برابر کی راتلونکي پلان زما خپل شخصا دغه ان شاء الله چې سکالرشپونه ته ځان آماده کوم
bale kera sudita pdi khabari ko che pdi rusay ki afghanistan ke che siyasi badlun raghlay da nizam badal se yosh mirzwanan wai che dui nisika walai zan da plan walai rizaka khpal plan ke kamyabi dalai nisi ke dui khpal azraz da kri gwaari aga nisika walai ke dui gwaari khpal zra kar wiki aga nisika walai no zaka dui plan mes ne jodi pdi akla de tas nazar cha ده
ځوان وګورینن دولت مسول غنی یا جامعه مسول غنی ولا حالات تغیر سو لار می وظیفه د لاس ور کړه کورس نشم ویله یا پانتون فیس نلرم نو دغه بانی دی چې زمونږ او تاسو ځوانان نن په جامعه کې وړاندې کوي دا دی حل لار نه ده اوس فرض مثال کوم پانتون ته ځو یا مثلا یو کورس اتلو نو اوس کولی سو چې په دغه طریقه بدل کړو کورس مزه یو اوس ملګری ته لار شه د ملګری نه درس زکه بل چاته ورته چې کورسونه ډیر ساده چې فیسونه ډیر کم دي ولې درسونه ډیر پورته درسونه دي نو دغه هغه بانی دي چې زمونږ او تاسو ځوانان یې کوي په کار د چونه کې همدغه زمونږ او تاسو د هیواد شاته پاتې یو غټ سبب ده چې ځوانان بهانه کوي تعلیم نه ځان شاته کی بهانه وکي ځان له خلکو ملامتۍ نه خلاص کی نو زه فکر کوم د حل لار نه ده که څوک وغواړي منظمه ډیسپلین یو پلان ولري چې انګلیسي لغتونه یا د پانتون یا نور داسې ډیر درسونه دي چې هر سړی نن سبا پې پوهیږي که څوک وغواړي او البته که څوک وغواړي که څوک نه غواړي نو بهانه کوي جامعه ملامت ده پلار ملامت ده ورور ملامت ده په اصل کې دوی خپل ځوی ځان ته هدف نه لري پلان نه لري د همدې په خاطر باندې نن موږ تاسو له دغه بدبختۍ سره مخامخ یو
لشپږم ټولګي سپورت انجونې اصلا کولای نشي چې دوی درس وایي همداسې نورو برخو کې هم تغییرات راغلي دي خو بیا هم تاسو له خپلو تجربو نه څه ورته وایي یعنی تاسو په هماغه محیط په هماغه جامعه کې تاسو ژوند کوئ څه رقم ژوند سره مقابله وکړي او برای لاسته راوړي
تاسو ډېر خېټي کې ته اشاره وکړه چې د انجونو مکتبونه تر ووم ټول کې پوره خلاص دي 50 کسان هم سره وو 50 کسانو کې شل انجونی وی ډیر شلکان و کله چې تحولات راغلل متاسفانه چې زمونږ خويند د علم نه پاتې شوی ما سره په صنف کې داسې خويند وی چې دوم نمره او دریم نمره یعنی دومره استعداد درلوده الحمدلله چې هلکانو نو څه کوله په شپه ورځ درس وایلو سره هغه شاته کړی نو دا زما خپل صنفیان وی ما خپل په سترګو کتلی خو متاسفانه چې د حالات او د تحولات د دې سبب څه چې دوی پریدي موږ دولت څخه هم داخله ده چې د انجونو د پاره یو منظمه ډیسپلین برابر کی ترسو دغه درې کاله تقریبا درې سلور کاله زمونږ خويند د علم ثقافت سوی نو دوی د پاره دی منظم پلان جوړ کی ترسو زمونږ خويند خپل تعلیم وکي ځکه تعلیم کولای سي چې ناپوهي جهالت لمنځه ویسي کله چې ناپوهي په جامعه کې لمنځه لاړ سي هغه هیوات مختزي د هیوات وګړي مختزي د یو څوک د چا په حق باندې ظلم نه کوي
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبدالله ریحان وایي چې په ژوند کې اهداف ته د رسیدلو لپاره پلان درلودل د بریا لومړنی ګام دی. هغه د خبر هم زیاتوي وایي چې که غواړو خپل اهداف ته د منظم پلان په مرسته ورسیږو یو څه قیمت باید ورکړو. دا چې څنګه په مرکه کې اورو
د پلان په حقله خو باید دا ووایم چې پلان زموږ ستاسو د ژوند د یو له هغو اساسي وړتیاو څخه ده چې له بده مرغه په اوس وخت کې زموږ ډیری ځوانان په خپل ژوند کې نه پلي کوي. یعنی بغیر یا پرته له پلانه ژوند تیرول ژوند ډېر ستونزمن کوي. زما نظر خو دا ده چې د ډیری ځوانانو د مشکلاتو یو اساسي لامل دا کېدلی سي چې هغوی پلان نه لري. معمولا پلان داسې یو څه دی چې موږ او تاسو یې په خپل ژوند کې چې کومې کړنې ترسره کوو په خپل ژوند کې چې کوم کارونه ترسره کوو د هغه پلان کول هغه دغه لپاره مهالویش جوړول یا په مجموع کې د خپل اهداف لپاره پلان جوړول د خپل کار لپاره پلان جوړول چې دا موږ د ژوند په بیلابیلو برخو کې درلودلی سو. یو په مجموع کې انسان د خپل ژوند په حق پلان جوړوي چې ښه مثلا دغه 2023 کال کې زما د ژوند پلان څه دی زه باید څه وکړم څه ونه کړم څه ترلاسه کړم دغه باید ولرو. بیا معمولا موږ تاسو په خپلو اداراتو کې خپل پلانونه لرو په خپلو کاري مرکزونو کې پلانونه لرو د خپل په بزنسونو کې پلانونه لرو. یعنی پلان یو ډیره پراخه او لویه موضوع ده چې د ژوند بیلابیلو اړخونو ته ورداخلیږي او په هر برخه کې د ژوند په هر اړخ کې یو ډیر مهم رول لوبوي.
بله تر اوسه دې ته مثلا په تحصیلي برخه کې کله چې یو ځوان پلان ونه لري دا یې له کوم ستونزو سره مخ کېدلی سي؟
دا ډیره مهمه مسله ده. ستونزه همدا ده ګڼ شمېر ځوانان هغوی فارغېږي له پوهنتونونو نه له ښوونیزو مرکزونو نه ولې په پایله کې هغه دې هېڅ یوې نتیجې ته رسېدلی نه وي چې زه څه شی سوم ما نه څه شی جوړ سول زه باید څه وکړم نسي کولی چې همدغه یې وجه ده چې بیا د لالهانده په دندو پسې ګرځي په کارونو پسې ګرځي ولې هېڅ زمینه ورته نه مساعدېږي. مشکل همدا دی په کومه برخه کې چې زده کړې کړي دي په هغه برخه کې د نه پلان درلوده نه هدف درلوده نه کوم په یو سیستم باندې دا پروسه مخکې نه وړې چې د یوې ښې نتیجې ته رسېدل سو. یعنی هدف دا دی چې ښه پلان درلودل موږ یوې ښې پایلې ته یوې ښې نتیجې ته رسوي. نو ځوانان دغه ګڼ شمېر مشکلات دوی لپاره پیدا کېږي ځکه دوی په یو ښه توګه سره خپل تحصیلي دوره پای ته نسي رسولی یوې ښې نتیجې او پایلې ته نسي رسېدلی چې په پای کې به دی په خپل مسلک کې هم ستونزې لري په خپل فیلډ کې به هم ستونزې لري د
دوی به نور کوم مهارتونه به ملاستنی راوړي او به نتیجې هڅه به کړي. یعنی دغه سي ستونزې پیدا کولای شي چې هغه دوی په دند کې دوی په روزمره ژوند کې دوی په دغه تحصیلي دوره به لپاره ډیره خستکونه تمامېږي، ستړی کېږي، به خستکېږي، به بې پلان ژوند معمولا ذهني ګډوډي رامنځته کوي، ذهني فشار لاندې سړی راځي، حیران چې زه اوس څه وکم، درس وایم، مطالعه وکم، ډوډۍ وخورم، تفریح وکم، سفر وکم، کم مضمون وایم، څه شی وایم. یعنې دا نه به دا لاره ورکوي. هر کله چې دغسې مسایل رامنځته شول، دی هغه څوک نه دی، یا دی هغه ځوان نه دی، یا دا هغه محصل نه دی چې د په ښه توګه یوه تحصیلي دوره پای ته رسولی اوسي.
بله، همدغه ځوان له ښوونځي او له پوهنځي او پوهنتون دو مسایل نه بیا راځي خپل کور ته. دلته که ځان ته پلان ونه لري، کومو ګډوډیو سره مخ کېدلی شي؟
په ژوند کې پلان نه درلودل دغه ستونزې پیدا کوي. کنه اوس مثلا موږ ځینې رخصتۍ لرو، یا مثلا فارغېږي، له هغې وروسته که یو څوک پلانونه لري، هغه هم له دغه ډول مشکلاتو سره مخ کېږي. پلان کولی شي چې موږ ستاسو د ټول ژوند چارې ډېرې ښې او سمې کړي. نو که چېرته ځوان مثلا فارغېږي، هغه یو ښه پلان ولري، یوه ښه طرحه ولري په ذهن کې چې ښه زه خو اوس له پوهنتون نه فارغ شوم، یم موم زه په رخصتۍ کې یم، ښه د دغه فرصت څخه او دغه څه چې زه په لاس کې لرم، دغه کوم قیمتي وخت چې لرم، دې نه څنګه استفاده وکړم چې زما د راتلونکي لپاره ښه وي. دغه ډېره مهمه پوښتنه ده چې دا باید په هره برخه کې یو ځوان له ځان نه وکړي. کله چې دغه پوښتنه په ذهن کې راولاړه سوه، دلته د پلان اړتیا او ضرورت پیدا کېږي. نو کله چې دلته ضرورت پیدا سو، خپله دی مجبوریږي چې دی باید یو څه فکر وکړي.
پلان څه رقم جوړ کړلی سي؟ آیا یوازې په ذهن کې طرحه سي، د ورقې په مخ ولیکل سي؟ څه رقم پلان ځانته جوړ کړي ځوانان؟
دا ډېره اساسي پوښتنه ده. د پلان په حق باندې ډېر دقیق بحث دا دی چې پلان باید یاداشت سي، ځکه موږ تاسو په ذهن کې ډېر څه نسو ساتلی. یعنی کله موږ او تاسو فکر هم وکړو، زموږ ډېری مسایل هیریږي. هغې لپاره دا ډېر مهم دی چې موږ یاداشت ولرو. یاداشت موږ تاسو په روزمره ژوند کې ډېره مرسته کولی سي. اوس خو ډېر زیات سهولتونه دي، موږ تاسو سره ټول سره ځیرک تلیفونونه دي، او په ځیرک تلیفونونو کې بیلابیل سافټویر موجود دي چې هغې کې د نوټ په نوم باندې سافټویر دي چې هلته موږ کولی سو چې خپل نوټ ډیر منظم او ډیر ښه یاداشت کو. نو زما نظر دا دی چې هر ځوان باید په خپل ژوند کې د خپلو اهدافو لپاره یوه ډیره ښکلې کتابچه باید ولري. د هغې پر اخیستلو سره انسان ښه احساس وکړي. دا البته زما نظر دی چې داسې یو کتابچه ولري او په هغې کې دغه ټول یاداشتونه ولري، د خپل هر کال پلان، د خپل هر کار پلان، دغه ټول باید هلته نوشتی، له سر نه باید نوشتی چې موضوع مثلا دغه کار، په دغه کار لپاره دغه 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 اړتیاوې باید زه پوره کړم. دا ډېر مهم مسله ده. خپل پلان ولیکي زه څه کوم، صحیح دی. دوهم باید ولیکل سي چې په کومو امکاناتو زه دغه پلان ته رسیدلی سم، ته یې دوه. دریم ډېر مهم مسله ده چې په دغه پلان کې ما ته به کومې ستونزې او مشکلات ایجادېږي، کومې ستونزې او مشکلات به یي چې هغې څخه زه بېرته مثلا دفاع وکړی سم. مشکلات یې باید درج سي چې ستا د دغه کار په پلان کې یوه برخه باید ستا د کار ستونزې او مشکلات یي. ستا مایند او ذهن باید تیار آماده یي چې ته څنګه د خپلو هغو څخه دفاع وکړي، که نه د ستونزو څخه. یو بل مهمه مسله په پلان کې دا ده، هر پلان هغه یو قیمت لري چې قیمت ورنه کې ته خپل هدف ته نسی رسیدلی. یو مثال زه خپل ژوند درته وایم. مثلا زه تقریبا اوه اته کاله شاوخوا کېږي زه د خپل ولایت څخه راغلی یم په کابل کې، زده کړې کوم، زده کړو تر څنګ وظیفه کوم، کار کوم، ټول مسایل شته. زما د دغه اهدافو لپاره چې زه ښې زده کړې وکړم، ښه تجربه ترلاسه کړم، خلکو ته مې هم خیر ورسیږي، ټولنې ته هم خیر ورسیږي، یو ښه انسان جوړ سم، یو تعلیم یافته انسان جوړ سم، یو اکیډمیک انسان جوړ سم، دا زما هدف. زه همدغه هدف لپاره د اوس لګیا یم، مبارزه کوم. زما د دې هدف قرباني پوهېږي اوس شاید دا ده چې زه د خپلې کورنۍ نه لرې یم، زه د خپلو میندو نه لرې یم، خویندو نه لرې یم، ورونه نه لرې یم، مېرمنې نه لرې یم، د خپلې ګلالۍ لورکۍ نه لرې یم. په څو میاشتو کې زه یو ځل کور ته ځم. اوس دغه زما د هدف شاید قیمت ته چې زه یې ورکوم. نو همیش چې موږ تاسو ژوند کې البته هدف لرو، د هدف لپاره پلان لرو، د پلان یوه برخه باید د هغې قیمت مشخصول دي چې ته باید کوم قیمت ورکې.
یو مشهوره خبره موږ او تاسو لرو چې هغه وای وای کله چې ته غواړې یو څه لاسته راوړې، نو یو بل څه باید له لاسه ورکړي. تاسو ډېر ښه تشریح کړه. ځینو ځوانانو ته د هغو د ژوند پلان کورنۍ جوړوي، په دې خبره ته وکړئ، دا څومره نامناسب کار ده؟ څومره ځوان ته داسې یو اس ورکوي چې یعنې ته خپله چې نشې کولی نو راسه دا پلان دې زه درته جوړ کړم؟ په دې خبره راته وکړئ.
ښه پوښتنه ده. زما نظر خدا دې راضي، دا مسله څو زاویې وڅېړو.
یو خود سیدا کچیر تا مستقیم یواز کورنی ورته پلان ورکی او جبران به دم دا پلان ځوان عملی کی دا نه مناسب کار دی نه سم کار دی دا پلان به دې پرځای چې دې ځوان په ژوند کې مثبت رول ولوبي منفی رول ولوبي او ګنښ من نور ذهني ځانونه دی لپاره لري لیکن ښه خبر از ما په نظر دا ده چې و نتیجه دې پختنه داس ډیره خرازي چې دا ځوان او دا کورنی ټول په ګډه یو ښه پلان جوړ کړي دا به یو ښه نتیجه دی ورسیږي کوم مشترک یو ځای شي ار څوک پل نظر ور کی او دوی ټولو یو مجموعه نتیجه دوی غیږ نه یو پلان جوړ کی دوی به وړي رخي مثبت نتیجه ته ورسیږي په دیکتاتوري شکل باندې کنه یا په تحمیلی شکل باندې په ځوان باندې پلان تحمیلول د کورل له خوا دا مناسب نه دی لیکن په یو خې مشورې سره وین نتیجه ته رسیدل او هغه پلان کول دا وړي رخي نتیجه ولري
بله راځو اخر کې په دې خبرې کوو چې هغه ځوانان چې هم د اوس د موږ او تاسو غږ اوري او دوی لا هم خپل ژوند ته پلان نه لري هغه ته به تاسو د خپل ژوند له تجربو نه څه وایي
یو راپو د ایملی وان سونبرګ نومي کې هغه وایي چې د غیل خونه په د قضایو د مطالعې زده کوونکو وغوښتل شو چې دوی روزانه پلان جوړ وساتي له دوی څخه د سی وغوښتنه وسوله چې دغه پلان باید دوی جوړ کړي او هر سهار دوی د ورځې لپاره خپل ارادي او پلان ولیکي کنه ایملی دا ومندله چغه زده کوونکې چې خپل مخی او پلان لیکلای دوی د هغه کسانو په پرتله چې هدف نو مشخص کړی او پلان نه لرلو دوه نوي زله ډیر څه ترلاسه کړي دي یعنی هغه ځوانان چې هغه هدف درلوده هغه پلان درلوده هغه 2% کامیاب راغلي دي بریالي شوي دي یوې ښې نتیجې ته رسیدلي دي یو ښه څه لاسته راوړي دي خپل مخو ته رسیدلي دي چې دا پایله د پلان کولو اغه زواک ثابتې موږ او تاسو ته کنه چې څنګه باید پلان ولرو نو د دې لپاره مهم دا دی چې راځي موږ او تاسو خپل ژوند کې پلان ولرو د مکتب په دوره کې په دې مسایلو زه هیڅ آگاه نه وم څنګه وخت نه پېدم د سیو څوک نو چې موږ ته وخی د ستونزې کلیوالو سم کې ډیر ده چې تاسو ما غږ کلیوالو سم کې خلک غوري نو په دغه برخه کې د خپل کورنۍ سره د خپل ماشومانو سره نو جوانانو سره په دې برخه کې ډېر کار وسی زما د ژوند یو بد تجربه ده چې زه مکتب دوره کې ما سره هیڅ د سټوګ نو چې ما سره مرسته وکړي په دې برخه کې حتی نه د استادانو لخوا نه د ملګرو لخوا د سټوګ نو چې موږ ته دغه لارو طریقه وخی خو بیا چې کله زه پانتون ترغلم تحصیلي دورې ترغلم لاغي ورسته په ځینې مطالعاتو باندې په ځین نور مسلو باندې چې موږ کار وکړ بیا دا مسایل ما درک کړل لاغي ورسته ما خپل ژوند لپاره یو کلن پلان جوړ کړ د کاری برخه کې پلان جوړو تحصیلي برخه کې پلان جوړو الحمدلله زه ویخي نتیجه تر رسیدلې ام یوې خي پایله تر رسیدلې دا وسم پانتون فارغ ام لا هم د خپل ژوند لپاره پلانونه لرم اهداف لرم د غو لپاره قیمتونه ورکوم ژوند ته تیری کین الحمدلله ویخي نتیجه تر رسیدلې او ماته ډیر ښه معلومیږي چې ما مخ کې ژوند کې څه نه درلود څنګه اوس څنګه ام څومره راحت ام زما ژوند کې څومره تغیر او بدلون نغلی او په پلان درلودلو سره هدف درلودلو سره مونږ تاسو کولای شو چې خپل اهداف ته په ډیر سری ډول یا په ډیر تیز ډول ورسیږو
bale ډیر زیاته مننه تاسو ژوند سلامات اوسئ
ډیر مننه سلامات اوسئ خوشاله اوسئ
ګران دوستانو دا و د دې ونې د تان د څنګ خبرونه تر بیا پرځه کې چې یاست الله مو مال او ملګری
جنت آبا